کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 9:30 او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي او دا د خبرونې په شروع کې په مکړی د خبرونو لنډیستا.
د اسلامي دولت یادایش چنګیالی په سوری کې د بلچمن په نامه یو کلیسا ډنګ کړي چې شاوخوا 2000 کاله پخوا جوړه شوی و. سعودي عربستان په تیرو 12 میاشتو کې لک تر لګه 115 او یاتنه اعدام کړی دي او جنوبي کوریا ومنله چې نن د سه‌شنبه پر ورځ به د شمالي کوریا په حق له د داوړه تبلیغاتو خپرول بند کړي.
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو په دې دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه کې د خبرونو نورستو د ترکیه د سیاسي حالاتو په باب یو رپورت لرو. ورپسې په آسیا کې د اسهامو د مارکیټونو د رالوېدلو د مسلې او په هند کې د افغانستان د سفیر سره زموږ یو مرکه مهیروي. خدا دې اول پام وکړي د خبرونو تفصیل ته.
السلام علیکم درنو دلکو د هم بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت یادای چنګلی په سوری کې د بلشمن په نامه یو کلیسا ډنګ کړي چې شاوخوا 2000 کاله پخوا جوړه شوی و. رپورت وايي دغه معبد په ورانیدو سره د سوری غنی تاریخي مذهبي میراث لمنځه لاړه. د لرغون پیژندونکو تاریخ پوهانو او د پالمیرا یا تدمیر یالت د وسیدونکو سره وز دا ویره پیدا شوه چې د دایش چنګیالی خی په دیخار کې نوري تاریخي ودانۍ هم ډنګیږي. د ملګرو ملتونو علمی او کلتوري ادارې یونسکو دغه معبد ورانول جنگي جرم ګڼلی. لرغون پیژندونکو وایي د 2011 کال راهیزه چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه د حکومت ضد یاغیانو او په خپل د سوریه حکومت د ملک تاریخي اثرات تبا کړی دي. د افه د نړیوالې ادارې په یو تازه رپورت کې چنن خبر شوی راغلی چې سعودي عربستان په تیرو 12 میاشتو کې لک تر لګه 115 اویا تنه اعدام کړی دي. رپورت وايي دا په دې معنی چې سعودي په اوسط ډول په هر دوه ورځو کې یو تن اعدام کړی. په دې رپورت کې چې درې څلوخ پانی لري او د عدالت په نامه د خلکو وژنه په سعودي عربستان کې د اعدام حکم تر عنوان لاندې لیکل شوی راغلی چې سعودي د 1915 کال د جنوري د میاشتې نه د 2015 کال د جون تر میاشتې پورې لک تر لګه 2208 تنه اعدام کړی دي. په سعودي عربستان کې اسلامي شریعه نظام په جدي توګه تطبیقیږي او قتل، جنسي تری او د مخدره موادو د قاچاق په شان جرمونه پکې د اعدام سزا لري. سره لدی چې ډیر عام نه دي خو په سعودي کې د زنا، جادوګری او دین پرېښودلو په خاطر هم خلک اعدامیږي. رپورت وايي په دې هیواد کې حتی ځینې خلک چې عمرونه یې د 18 کلونو نه کم هم وي اعدامیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ورسله هغه چې د حکومت د سیاسي مخالفینو سره د ائتلافي حکومت د جوړیدو لپاره ورسته مهلت پرون پای ته ورسید د نویو پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. شاوخوا دوه میاشتې وشوې چې د ائتلافي حکومت د جوړیدو پر سر خبرې کړي خو نتیجه یې ورنکړه. په اعلان کې دانه دی ویل شوی چې نوی پارلماني انتخابات به کله کېږي خو د چارواکو په خوا ویلي و چې ښایي د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه به تر سره شي. په داسې حال کې چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو د پروسې پیل ځنډول شوی دی. د دې تذکرو د ویشلو د پلان د نه تطبیق په حق له د مدني او سیاسي فعالینو مختلف خبرګونونه وړاندې شوې دي. د سمون په نامه یو سیاسي حرکت په یوې غونډه کې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان د کلمې ذکر کول وغوښتل. د خوځښت په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د افغان کلمه په افغانستان کې ټولو مشتو قومونو پورې مربوطه ده. د سمون د خوځښت یو غړی لینا شینواری وایي د ولس غوښتنه به پر ځای شي.
مونږ به تر هغه په خپل دغه خبره ټینګار وکړو چې په تذکرو کې د افغان ویاړلې کلمه په خپل سترګو ووینو. مونږ د ګاونډي شومو پلانونو باندې پو او لخپل ول سره ژمنه کوو چې په هر داسې ځای به ورته شانډه کړو.
دغه خوځښت الکترونیکی تذکرو د ویشلو په پروسه کې د شفافیت لپاره د یوې مستقل ادارې د رامنځته کېدو ملاتړ هم وکړ. جنوبی کوریا ورسره له هغه ومنله چې نن د سه‌شنبه پر ورځ به د شمالي کوریا په حق له د ناوړه تبلیغاتو خبرول بند کړي چې پیونګ یانګ د هغه پیښې په اړه خوشحالي څرګند کړه چې د جنوبی کوریا دوه عسکر په کې ټپي شوی و. دواړو کوریاګانو ترمنځ اختلافات دومره لوړ شي وو چې حتی د پوځي نښتې ویره پیدا شوی و. خو د ډیر شو ساتونو خبراتور ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزه حل شوه. په امنیتي چارو کې د جنوبی کوریا د ولسمشر سره سلاکار کیم کون جن وویل چې ډیر زر به دواړه کوریاګانې د اړیکو د ښه کېدو په خاطر په سیول یا پنګیانګ کې مذاکرات پیل کړي. دوه شپېته کاله کېږي چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ جګړه په سولې نه یوازې په اوربند پای ته رسېدلې. د امریکا د ولسمشر مارسیال جو بایدن پرون غرمه د ولسمشر باراک اوباما سره په داسې حال کې په شخصي ډول کتلی چې د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د هغه د کاندید کېدو اوازې زیاتې شوې دي. په خپل باراک اوباما تر اوسه د خپل ځای ناستې په توګه د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی. ولسمشر باراک اوباما ویلي دی په سیاسي چارو کې تر ټولو غوره پریکړه وه چې په 2008 کال کې یې جو بایدن خپل مرستیال وټاکه. د اوباما ویان جاش ارنس په دې اړه داسې وویل:
And I think that should give you some sense of the president's view of vice president
دغه څرګندونه نن تاسو د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د ولسمشر د مارسیال جو بایدن د وړتیا په اړه د ولسمشر نظر معلومولای شي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست همدارنګ وویل ولسمشر اوباما به خی چې د دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتو په ابتدایي سالو کې د یو کاندید ملاتړ وکړي. د چین د نامعلوم اقتصادي پرمختګ د اندښنو له وجې پرون د نړۍ په بازارونو کې د تیلو او اسهامو بیې ډېرې ټیټې شوې. په امریکا کې د اسهامو بازار په لمړنیو 15 دقیقو کې 15% کې ټیټ شو، خو د ورځې په پای کې بیا 3.6% کې راولوید. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد انرژي د تولید د پکولو لپاره خپل هلې جاری ساتلې او پرون د لاس ویګاس په ښار کې د مشرانو یوې غونډې ته په دې اړه مهمه وینا وکړه. او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په یمن کې په شیعه یاغیانو هوایی بمباری کوي پرون د دوشنبه په ورځ د مار په ایالت کې بمباری دوه چنده زیاته کړې ده. چارواکي وایي دا کار په دې خاطر شوی چې ملګري پلی ځواکونه وکړي شي د هغه هیواد په شمال کې د یاغیانو مرکزونو ته نږدې شي. د حکومت طرفدار ځواکونو وایي سلګونه اضافي عسکر د هغوی مرستې ته ورغلي دي چې د سعودي عربستان لخوا روزل شوي دي. د دې ترڅنګ امبولانسونه او د مرمۍ ضد ټانکونه هم سیمې ته رسېدلي دي چې د سعودي او عربي متحده اماراتو د عسکرو لخوا چلول کیږي. کونه د ورتک هدف په د یمن په شمال کې د سادې د خار نیول دی چې د هوتسی شیعه یغیانو یو قوي مرکز دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
درنو اوردونکو د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې په ملک کې د یو ائتلافي حکومت د جوړیدلو د هڅو د ناکامۍ نه وروسته به د نومبر په میاشت کې بیا انتخابات ترسره شي. د استانبول نه د امریکا غا خبريال دورن جونز په دې باب یو رپورټ را لګل دی او هغه په خپل دغه رپورټ کې وایي چې د ترکیه د حکومتي قواو او د کوردانو د یاغي کارګر ګوند یا پی کی کی ترمنځ جګړه تیر میاشت هغه وخت شروع شوې چې دغه دوړ خو ترمنز هغه اوربند چې په 2014 کال کې شوی مات شو. په استانبول کې د قادر خاص په پانتون کې د نړیوالو اړیکو د چارو یو استاد سولی اوزیل د دې خبرداري ورکړې چې د روانو شخړو او د تشدد زیاتوالی بعد د نومبر د میاشتې دغه عمومي انتخابات د خطر سره مخامخ کړي. هغه وایي:
I'm not even sure that we can hold elections if the violence continues, and that's what I'm afraid of. That is, we may end up not being able to go to elections.
زه لا په دې یقین هم نه لرم چې د تشدد د دوام په حالت کې به موږ وکړای شو چې دغه انتخابات ترسره کړو، او دا هغه څه دي چې زه د هغې په باب ویر لرم. موږ به د انتخاباتو د پیل کېدل لپاره هم جوګه نه شو، ځکه چې څنګه به موږ د جنگ په سیمو کې انتخابات وکړو او څنګه به موږ د جنگ په سیمو کې د هغې په نتایجو اعتماد پیدا کړو. د امنیتي اندېښنو نه علاوه د داعش افراطي ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې او په هغې کې په ترکیه کې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې استانبول قبضه کړي. مګر په بروکسلز کې د کارنګي د تحقیقاتي مرکز یو غړی سینان اولیګان وایي چې ترکیه د شخړو په وخت کې هم د انتخاباتو د پیل لپاره ډیره ښه تجربه لري. هغه وایي:
Turkey had elections when PKK terrorism was still continuing most in the 1980s and 90s, but the difference
د نور لسواتیا او د نور لسو نوی پلسیزو کې سره لدې چې د PKK terrorism دوام درلود، هلته په ترکیه کې انتخابات وشول. مګر اوس فرق دا دی چې په هغه وخت کې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی وحشت په لرې پرتو او دیهاتي سیمو کې وو، مګر اوس د هغې لمن زیاتره خاري سیمو ته را رسېدلې ده. د ترکیې په مرکزی او جنوب لویدیځو سیمو کې چې هلته جنگونه روان دي، د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګېدلی دی. پولیسو همدا اوس د کوردانو د طرفدار ډلې یا ایچ ډی پی ډیر غړي زندانی کړي هم دي. سیاسي مبصر اوزیل د دغه خلکو زندانی کول د انتخاباتو د پاره خطرناک بولی. هغه وایي
There had been more HDP people arrested in the last wave of arrests than there were PKK or affiliated people.
په دې ورځو کې د PKK د غړو په نسبت د کوردانو د طرفدار ګوند ډیر غړي زندان شوې دي. ځکه چې د ترکیه د جمهور رئیس حاکم ګوند ته HDP اصلي تهدید دی. په تیرو څو هفتو کې د ترکیه پولیسو د کوردانو د طرفدار ګوند درې خاروالان د تجزیه طلبۍ په جرم زندان کړي دي. سیاسی مبصرین دا هم وایي چې د نومبر د میاشتې د عمومي انتخاباتو د شفافیت په باب هم خلک ډېرې اندېښنې لري، په خاص ډول د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې هلته د کوردانو د طرفدار ډلې نفوذ زیات دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د آسیا د اسهامو مارکیټ د دوشنبه پر ورځ په ډېرې چټکۍ رول بده. هغې د چین او د نړیوال اقتصاد په حق لاندې اندېښنې راپورته کړې دي. په مکړۍ په دې باب یو راپور ته چې نظرانه یوسفزی یې تاسو ته اوروي.
چین چې د نړۍ دویم لوی اقتصاد دی، د اقتصادي حالت په وجه د آسیا په مارکیټ کې د اسهامو بیې راغورځېدلې دي او اغېز یې د اروپا په مارکیټ هم کړی دی. د شنګای د اسهامو مارکیټ شاوخوا 9% رالویدلې دی. په جاپان کې د اسهامو بیې بیا د 2000 کال د زلزلې نه راپدې خوا دا ځل تر ټولو زیات رالویدلې دي. د هانګ کانګ د اسهامو په بیو کې بیا 25% کموالی راغلی دی. د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د تیلو په بیو کې د امریکایي ډالر په نسبت ډیر لوړوالی راغلی دی. د دوشنبې ورځ ومه ورځ وه چې په آسیایي مارکیټ کې د اسهامو بیې رالویدلې دي. د آسیا په مارکیټ کې د اسهامو د بیو د رالویدو کچه 15% کې ده. په سیډنی کې د اقتصادي چارو کارپو چې د ANZ د بانک سره کار کوي وایي چې په بازار کې د اسهامو د بیو رالویدل لوی منفی اغیزې لرلی شي. هغه وایي
یو پوښتنه چې خلک یې کول غواړي او زه یې په خپله باندې کول غواړم، هغه ده چې دغه به تر کومو پورې ادامه ولري او دا به څه اغېزې ولري. په چین کې د یان د بیې د راټیټېدو په وجه د هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې د نړیوال اسهام په بازار کې د 15 ټریلیونو ډالرو د ارزښت کمښت راغلی دی. په سنگاپور کې د اقتصادي چارو کارپو ډینیل مارټن وایي
If it is a reflection of China's economy doing a lot worse
دا اوس وخت چې په بازار کې د اسهامو د بیو د راټیټېدلو مسله ده، دا د چین د اقتصادي وضعیت په وجه باندې مونږ وینو. که چیرې دغه مسله ختمه نشي، نو دا به د آسیا اقتصاد ته ډیر لوی تاوان ورسوي. د آسیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چې د چین حکومت زر تر زره پیاوړي او ضروري اقدامات ونه کړي، نو دا به د آسیا برسیره د ټولې نړۍ په اقتصاد باندې اغیز وکړي.
هر طرف تا وینم او که وینم غمازا ہر طرف تو وینم او کو وینم خمازا ہر خطر دوینم او کبینم خمازا
دا دی اوس پامکړی د مطلب ته پاتیرو څو کلونه کې د الکترونیکی سکیګریټوس کول زیاتره په تنکی ځوانانو کې دوت سوی دی د ناروغي د کنټرول او وقایې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو مرکز یا سی ډی سی وای چې څیړونه دا موندلې ده چې د الکترونیکی سیګریټوس کول په امریکایي تنکی ځوانانو کې د 2013 کال څخه تر 2014 کال پورې درې برابر زیات سوی دی. د امریکا د روغتیا ملي انستیتوت یا ان ای ایچ په یوې نوې څیړنه کې دا موندلې چې د دې احتمال ډیر دی چې هغه تنکی ځوانان چې الکترونیکی سیګریټ څکوي تر هغو ځوانانو چې دغه ډول سیګریټ نه څکوي د تنباکو په څکولو اخته دی. د ان ای ایچ د څیړنې د لیکونکو څخه یو کس آدم لیوانتال دی. هغه د جنوبی کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد دی او د سیګریټو د څکولو د کمولو او په سیګریټو د اخته کېدو په برخه کې خپل تخصص کړی دی. لیوانتال وایي چې که څه هم الکترونیکی سیګریټ د تنباکو خوند لري خو بیل بیل قسمونه یې بیلې بیلې ذایقې لري چې دا بیا د دې سبب کېږي چې د دغه سیګریټو څکول په ځوانانو کې زیات رواج سي. دغه سیګریټ په بیلابیلو خوندونو کې پیدا کېږي او د عصري ټکنالوژي څخه پکې کار اخیستل کېږي. تاسو پوهیږئ چې دغه ډول سیګریټ عصري او فیشني دی. الکترونیکی سیګریټ الکترونیکی چلم یو شان تولیداتو ته ویل کېږي. دغه تولیدات په اصل کې د نیکوتین د استعمال وسیلې دي. څیړنې ښیي چې نیکوتین د تنکی ماشومانو په حافظه باندې تاثیر کولای سي. نیکوتین کولی سی چې په انسانانو کې فکری تشنج، خفګان او یا هم تشویش پیدا کړي. ځینې ډاکټران دا اندیښنه هم لري چې د بالغو انسانانو مغزه دې ته آماده کوي چې په دوامداره توګه او په قوت سره احتیاط ته مخه کړي، او دغه احتیاط بیا نه یوازې د نیکوتین دوی، بلکې کیدای سي چې د کوکاین، ماروانا یا چرس او نورو مخدره موادو احتیاط ته هم لاره هواره کړي. د جنوبی کارولینا د پوانتون څیړونکو په خپلې څیړنې کې د لیسو د 2300 زده کوونکو سره چې د لاس انجلس په سیمه کې په شومنځوي کې درس وایي مرکه کړې دي. دغه زده کوونکو شاوخوا د 14 کلونو وه، او دغه څیړنې مقایسوي شکل هم درلود. لیوان تال وویل
to teens who hadn't, and we looked to see whether there are differences between those two groups.
مشهرتن که زوانان چه الکترونیکی سگریتی استعمال اول ده هو کسانو سر مقایسه کرل چه نه استعمال اول، او بیامو دا وقتل چه آیا ورست ده دنباکو پا استعمال که ده دوغو دوو دالو ترمینز کم توپیرستا او کنه.
The teens who use e-cigarettes were more than 4 times more likely to start.
لیوانتال وایي چې هغه تنکې ځوانان چې الکترونیکی سیګریټ استعمالول تر هغو چې نه یې استعمالول په تنباکو د اخته کېدو چانس یې 4 چنده ډیر و. هغه دا خبره هم کوي چې که څه هم الکترونیکی سیګریټ په مستقیمه توګه د دې سبب نه کیږي چې وروسته د څوک په تنباکو اخته سي، خو د الکترونیکی سیګریټو استعمال بیا د دې خطر ډېروي چې څوک دې په نشه اخته سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
زمون قدرمن اوریدونکو، د هند نه خارونه د افغانستان د نه خارونو سره د سیستر سیټي یا ملګری خار په تړون کې داخل شوې دي. په دې لړ کې د هند د پنجاب د چنديګړ خار او د افغانستان د قندوز خار په دې تړون کې تازه شامل شوي. مونږ په دې باب په هند کې د افغانستان د سفیر خاغلی شهدا محمد عبدالی سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
خاغلی شهدا عبدالی صاحب، د افغانستان او د هند اړیکې ورځ په ورځ ښه کیږي، او د خاغلی صدر اعظم مودی د وروستۍ څرګندونه هم احساس کیږي چې هند څومره افغانستان ته اهمیت ورکوي. د افغانستان او د هند مختلفو خاورونو د یو بل سره تړون، او یو څنګه چې پنګلیسي کې د سیستر سیټي وایي، د کندوز او د چنديګړ د یو والی یا د غوی د اړیکو د په خوال د برتاسو خبرې کړې دي. د په هند کې په لومړي ځل باندې د یو خار د هند او د افغانستان تړون کې نور هم شوې دي.
مننه عبد صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، هند او د افغانستان رابطه ډېر خاص رابطه ده، او د کلونو کلونو رابطه ده چې ډېره نږدې او عمیقه ده. همدغه شکل تورز مخکې د هند صدر اعظم چې ډېری ډېر معقول او ښه اظهاره د افغانستان په وخت درلودل، نو دوی څخه ډېره مننه کوو چې په کلو رئیس د افغانستان سره ټینګ ملاتړ کړی دي. نو موږ همدغه دلیل چې د رابطه نور هم سره نږدې شي، نور هم ښه شي. زما تقریبا د یو نیم کال راهیسې په هند کې د هند مختلفو شهرو ته سفر کړی دی، او دا چې د افغانستان او د هند خلکو ترمنځ نږدېتیا نورم زیات شي، او په مختلفو چارو د ژوند کې رابطې سره ولري، نو د شهرو ترمنځ د نږدېتیا رابطې په عنوان لاندې، د خوندو د شهرو رابطې لاندې تر عنوان لاندې مې دا لړۍ شروع کړې ده. او قندوز مهم شهر و چې د افغانستان او د هند چنديګړ د شهر سره وتړل شو. نو نور شهرونه هم د افغانستان تر سیږي، چې نومونه به تواخم د ډیلي او د کابل د شهر ترمنځ، د جلال آباد او د حیدرآباد د شهر ترمنځ، ممبئی او قندهار، احمد آباد او اسد آباد، د بوپال شهر، د خوستر، جیپور شهر، د هرات سره، او کلکتې شهر د هند مزار شریف سره، او هلمند د آسام سره. همدغه شکل باندې یو بل شهر د افغانستان بامیان، چې نسار کې سیمه ده، په عین وخت کې نیپال ته هم سفیر په توګه وظیفه لرم. نو د بامیان او د کټمنډو د شهر ترمنځ مې عالي رابطه ایجاد کړې ده. نو دا لړۍ به دوام لري، او د افغانستان نور شهرو به هم په دغه شکل باندې لویو شهرو سره
من عبدالی صاحب دغه د ارتباط چې پیدا کیږي چې چنديګړ او کندوز کې څه شی مشترک دي، د اشتراک څه خبرې دي خاورونو منځ کې کنه؟
بالکل، دا د شهرو تړل مې کوم په دغه اساس باندې انتخاب کړی دی چې شباهت یې سره نږدې. پنجاب او یا چندګل چې تاسو پوهیست چې وزارتي ایالتي د غنوم او دغه نور وزارتي کارونه کیږي دا افغانستان د کندوز شالوم په اني شکل باندې وزارتي شهر دی او آب و هوا تقریبا مصر نیجه کتری کوم دا د لبنان له کډنونو شهرو تر مچ سمي شباهت لیدلې دي د کندوز او د پنجاب یا د چنګل چې مرکزی د پنجاب تر مچ شباهت لیدلې دي او دا صرف او صرف تنا د زراعت او د اقتصاد خبر نه ده د دې شهرو تر مچ دغه رابطه ایجادي دي ژوندانه په مختلفو چارو کې به دغه دوه شهرو تر مچ رابطه کیږي چې هغه د تعلیم په برخه د صحت په برخه کې زراعت په برخه او په داسې نور برخ کې به دا رابطه ولري یعنی فرهنګ په دې کې شامل دي یعنی هدف دا و چې د افغانستان روابط تنها د پایتخت په توګه د کابل په هم په دې شکل د هند خاص په دلی تنها رابطه د افغانستان سره نه بلکې د افغانستان او د هند مختلفو شهرو ترمنځ رابطې وي چې زموږ شهرونو په شخص کې او په شکل باندې دوه اړخیزو لپاره خو لپاره به اقتصادي او سیاسي اجتماعي فرهنګي روابط نور نږدې
من کوم روسي پښتنه تاسو چې ولیدنه وشو د پنجاب د والی سره کیپټن سنگ اسولا کانسر د کندوز او د چنديګړ سب په دویم قدم کې کیږي سب کندوز خلک به سوي ویني او د چنديګړ خلک به سوي ویني
بالکل دا شسوال اصلا رسول دادی چې د هند فدرالي سیستم دی اول قدم ابن اول بعد والی سره خبره مکرایي بل دوهم قدم چې بیا موږ رسمن د اصلي امضا کوو دا به د هند وزارت خارجه لاري یا د بلی د مرکز لاري به دا تفاهمنامه امضا کیږي نو دوهم قدم به می د دې شهرو ته موږ نجاکا دایو چې په دلی کې دا د وزارت خارجه د هند سره دا پروسه مخته کوو تر څو رسمن امضا شي نو شهرو ته پوښتنه کوي د ټول سره په دغه شکل باندې دا غوښتل موافقه کړي نو په هند په دلی کې یو نوې څنګه په خارجي خاصه چې هغه تنها د هند د شارو او د خارجي هوادو د رابطو په منځ باندې نوې چاسې ده چې په دې لار کې به ډېر زیات چټک اقدامات واخلي شي نو امیدوار یو چې ډېر ژر به رسمن د لاسلیک په دوه شارو کې منځ کوو
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډی زوري د اسلامي دولت یادای جنگلي په سوري کې د بالشمن په نام یو مابت رنګړی چې شاوخوا 2000 کاله پخوا جوړ شوی و ریپورت وايي د دې مابت په ورانېدو سره د سوري غنی تاریخي مذهبي میراث لمنځه ولاړ د افی د نړیوالې ادارې په تازه ریپورت کې چنن خبر شوی راغلی چې سعودي عربستان په تیر 12 میاشتو کې لکتر لګا 115 تنه اعدام کړي ریپورت وايي دا په دې معنی چې سعودي په اوسط ډول په هر 2 ورځو کې یو تن اعدام کړی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ورسته له هغه چې د حکومت سیاسي مخالفینو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره ورسته مهلت پرون پای ته ورسید د نویو پرلماني انتخاباتو غوښتنه کړې ده جنوبی کوریا ورسره له هغه ومنل چې نن د سه‌شنبه پرز بعد شمالي کوریا په حق له د ناوړه تبلیغاتو خبرول بند کړي چې پیونګ یانګ د هغه پیخه پاړه خوشنۍ څرګند کړي چې د جنوبی کوریا دوه عسكر پکې وژل شي و د امریکا د ولسمشر مارسیل جو بایدن پرون غرمه د ولسمشر باراک اوباما سره په داس حال کې په شخصي ډول کتلی چې د 2014 کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره د هغه د کاندید کېدو اوازې زیات شوې دي د چین د نامعلوم اقتصادي پرمختګ د ټکنالوژي وجه پروند نړۍ په بازارونو کې د تیلو او اسهامو بای ډیر ډیر شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هواد انرژي د تولید د پاکولو لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتلې دي او پرون د لاس ویګاس په خار کې د مشرانو یوې غونډې ته په دې اړه مهمه وینا وکړه او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په یمن کې په شیعه یخیانو هوایی بمباری کوي پروند د شنبه پرز د مار په ایالت کې بمباری دوه چنده زیات کړی دي چارواکي وایي دا کار په دې خاطر شوی چې ملګری پولیس ځواکونه وکړي شي د غهواد په شمال کې د یخیانو مرکزونو ته نږدې شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د دویمه سهرنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده بلنه درکو د خبرونه چې سوشي بورسته په پیل شي تر هغه ستاسو نه اجازه غواړو خدای په امان خوشاله اوسئ